او د هغو موټر چلاونکي په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوست په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو تر څنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوست پر وی اډې خونړې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوست په نوم ډلې د دیرشو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پرچینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څیړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 14مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوست د مجید لیواله لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوست په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 11 کسان ووژل شول.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلوماتو ته یوه نوی جامه ورغوستنه په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوسې د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ را ظاهر کړي کوم کړه.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا.
د ټیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو. د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له څه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبي او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزه یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خو دلته دغه خبرت کې دا د سه لغلو د دښمنانو لوټمار او څخه خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول او له هغه سره د مقابله لپاره به په دیوالو کې مورچلونه ورکول، برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بل خبره دا هم وسی غټ کلاوی ته جګو کلاوی ته په اسانۍ سره غله هم نشوي وښتلای.
شاغلی جلال زای زیاته وی ځین نور لاملونه هم و چې خلکو غټ کلاوی آباد ول.
دریم خبره دا هم وسی کلاو دیوالونه یا پختې معمولا د باران له امله د فاصله خاصه خره ویجاړيږي. نو دی انګرل چې په ځمن کې یو ځل آبادی کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په کلونو کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلې ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلي جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور د عیال د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خانی خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو غټ کلاوی به یې جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او ځوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مکه به یې وخمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسېدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې کلا او ښایست او خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جای پلانې کښې غټې غټې کلاوې وهلې. او بل دا وسې دی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې. هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کور و او جومات به یې هم په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاوو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخېدلی یم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي، نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. دا هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شایي دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه، یعنې په زړه پورې والی، بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوي دي. او ولې داسې شوي دي؟ دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څېر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه یې 30 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه یې له اصولو سره سم وار له مخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
کله چې ما چین ته سفر کاوه، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو وو، هغه مې سرسري ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې هم همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیش سي، ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کومه خبره تاسې وکړه، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببر وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ډېر لوی پروتوکول وي، او هغه مو خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو هغه په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به هم بندي، داسې بندي او د جمهور سره روان یو. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان، موږ به په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه کوم زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې، یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي، د دغه دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری، او دا خو زما ټول ادب د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کیږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کیږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي یا بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمام یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد په کې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا دغه لارې
دی عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک راوانخلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښه په دې کې بل خبر هم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرضاً دی دا د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی. خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثر ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسان چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند منه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات که یوې لور ته آسانی راولي بل لور ته یې به سختي په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنې لیکوال باید په سفرنامې کې څه ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساس ونه کړو چې دا یونلیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي. دا نو اوس د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دی څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولی چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تېر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښي آسمون صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس وایې چې دغه ته یو رنګین ښار دی او دا د رنګین د تشریح کې، دغه رنګینی خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای ورې څه واقعیتونه هم تېر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله داسې آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړې، څه باید وپلټې، ما په خپل په دغه لیکونې کوم ځایونه چې دی په نخښه کې مثلا یو پارک ما ته وو پارک دلته وخت کې دا کوشتارګا باندې وا ان دوه مړ به تر اورد مګر نن یو پارک دی نن ګولې لري پکې ما به په اوسې چې څېړنې وکړل دا حالت د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا جګړې مړ یې تخال کرا وړو بیا دا مړ څنګه زیات شوی چې بوینه شوی بس هغه خار ټول دغه شوی خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نور خلکو دې تر منځ روغ او کې جوړ و کې یعنی دا هغه خبرې وي چې بیا وروسته ما پسې کتابونه وړي سرچ وکړه
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
بل دغه برخه مهمه ده وازی معلومات وړاندې کول نه دی یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی هلته ته چې ودره او کدا یوازې تنقید یا ټول تاریخ راواخلې ټوله مقاله سړی راواخلي ولته وړاندې کی او بیا پاره کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي دا خو بیا نور پېښې لیکل شوي دي نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن دی وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي وای دا یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي یعنی دغه شي ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره
بالکل بالکل ما دا دا چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره عجیبه ډېر تاکید کوم خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولې نو هغه هم پکې راوړي نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي ډېر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یونیک یو پارونکي ژبه غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې ده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی زه خپل په دې نظر مې چې یونیک لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی د کی اساسي شی چې ده یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځان سره لاس نیولې بونه زی بیا خو یونیک هم نه دی
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سیسی هغه څو ورځې وروسته واقع شوی وي څرنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شی شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی دغسې الته څه نه یم مشکوه چې زه اوس
ناقدان دا خبره هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم اسه یادم کړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی ما لوستم ده ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغه وروسته مې توضیحات په مخه کړی ده او هغه مواد هم راټول کړی دي بیا مې لیکلی دی بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی سختي او ستوغې نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستون کې ستړي کا مزر کی مخ کی غاٹ گٹ راشی دیوال راشی چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمه بیا په نظر کې نه
دا شای چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلې ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
نو دا شمه ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا د یو دیکه واساس ده
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو زه به یو کیسه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار وو خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده ما به ویل سپی دی نو یوه جالبه خبره ته کوم هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته نو دې وخت کې ما ته یوه جمله رایاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه هغه شوی وم کنه خو دا داسې نه وه هغه رستورانونه عام رستورانونه وو هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه او هغه خپل یو فرهنګ و هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي هغه هر چا ته څوک ورکوي
د ښاغلي آسمان څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
صائم رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلی او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلې دې باور وکړ زما په دې خبره او
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی
ملمان راش پنا ور ور بیا د کور به دی د زن زن ملمان نو تسر ور تسر بترون راو شین دی حکم وبر ور شین دی دی د کور د سین او بو تسر ور تسر
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل:
یو شیبه غوندی تیر بشی، یو وخت براشی را نه هیر بشی، لکه د روح میزان تمرا بولا، لکه وجود را نه چا تیر بشی، کرا سرای نو هم دمر بئی، کرا نبی نشوینو ډیر بشی، سعود نسترگی بل تماړوا، نظر دیوال دی پکې ګیر بشی.
چارواکو په خپل لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیبات، پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګوو.
آنلاین ډیوې بلوي په یادې
و شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسی خیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی پاړه نور را توغږي، د دوی خاطرې شریکي کی، کیسې شریکي کی، په هنر خبرې وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي، او هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي. که نه موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه و او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کښې، ذوقي خلکو کښې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما به فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره که کېږي بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه یي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه. نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه، هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې، په ادبي کړیو کې، په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوز جي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسي، انتخاب سخته نه ده؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم، ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه ټاکو، مقصدار ملګری رایې ورکوي، موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایې ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو. دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو منې دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و، او دغه سې و چې مخکې شویم، نو په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي، فقط چې دغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي، او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دغو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ، او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به، د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شیبر سه موږ را ټول کړیم دی همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دیرش کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي، او نور ملګري نظر ورکړي، او دویم د ما سره چې کوم ملګري دي دام لیکوال ملګري دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وي چې په شاعرانو لیک. دا خو ډېره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به ووایئ چې نهام صاحب ډېر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړې ده، یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوئ چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي، ګنجایش پکې شته؟
و شیبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي، نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه 300 کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو، او که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نکتېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی به واورو.
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډي لیکلی ده، او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه یې راخیستې بیا یې دا کتاب ترې ترتیب کړی دی. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذ کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو غورچاڼ ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د شغلی افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
Shut up.